Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن جمعه ده د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود نه وشتمه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ ل 19 سره برابر ده او تر نوې 1400 کال او نوې پیړۍ یوازې نن او سبا ورځې پاتې دي. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. امریکا، روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او د اذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم په کې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړې حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوو همداراز د کوربه هیواد روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون درلود. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې خو د کنفرانس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغان سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کنفرانس له لارې جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون پر رڼا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخې انتخاباتو ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازیو د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو په شمول باید خوندي وي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې درې ساعته د غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور تلو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل بدتره دی. د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره د ده په وینا دا ډله د اعتبار وړ نه ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ملی لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغاړي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې درې شل اووریزه لوبې پلان شوي چې لومړی هغه پرون چهارشنبه او بخې ورمه ورځ د چهارشنبه په ورځ وه او افغان لوبډلې د 48 منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 تر رسیدي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسی جبهه د ګوندغړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشی شویو بندیانو کې نږدې دیرش تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډه پر مهال بندیان شوي وو. همداراز د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کوو هم له بنده آزاد شو. د نږدې سلو تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او دریو تنو د عمري بند سزا 15 کاله بند ته راټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې شاوخوا 1.5 سیاسي بندیان شته خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. امریکا، او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د آزاد رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا شارژ دفیر کورتنی اوسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیه کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن اوسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنې د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په باور د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادي اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. د میرمن اوسترین په وینا په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیه کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړ شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 140 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. تاکل شویچ دا قانون د جون لنیمای ورستا نافذ شي. ل ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري را سره وسې قدرمنو اوریدونکو او به قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. د مسکو په غونډه کې واشنگتن، روسیې، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. روسیې له دې غونډې څه غوښتل؟
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکیل ګڼي.
په دې اړه به یو مرکه واورئ. په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو طالبان دا سرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاصو موخه لپاره د پروپاګند په لار غوړځي څو تشویشونه ایجاد شي نږدې لرې هیوادونو ته او د ادارې دوه تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي دي چې د استرازینیکا واکسین خوندي دی. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ د دې خپرونې لومړی راپور ته واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربان غوښتنه د مسکو د غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم بټون امریکایي ځواکونه نشتې شل کاله وروسته له افغانستان اوسي. د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوی دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او وړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنې شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکو غونډې لپاره چټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمینه برابر شوه.
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندي شي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټول خبرې د کانفرنس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یو سولیز چاپیریال کې ترسره شي.
په ماسکو کې په پرنۍ غونډه کې په افغانستان کې د اوربند لپاره غوښتنه چې واشنگتن، ماسکو، پیکینګ او اسلام آباد وړاندې کړه. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنون کې شکریا بارکزی وایي د ماسکو غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې روسیې فکر کاوه چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکایانو ده، نو ځکه یې د دې غونډې په جوړولو سره دا هوډ وکړ چې دا هیواد به هم یو رول پکې ادا کوي. خو اغلی بارکزی د ترکیې را روانه غونډه چې ټاکل شوې د اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړه شي د افغانستان لپاره مهمه بولي. له میرمن بارکزی سره د ماسکو او د استانبول د غونډې په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړي او په سر کې ورنه د پرونی غونډې په اړه پوښتلې دي.
د ماسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې کوم روسیا غوښته طبیعي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامي او سیاسي تغییر او تحولات راځي د افغانستان په مسالې کې ځان ښکیل ګڼي او حداقل د یو هغه یواد په صفت باندې وزلیږي چې تصمیم ګرنده یې په ډېر قضایه او کیسه کې دی. فکر کول چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې، نو ماسکو مخته چې خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي. البته دا اولنۍ غونډه د طالبانو او د حکومت پلاوی په مابین کې په ماسکو کې نه ده. د مخکې هم په 2019 کال کې، یعنی دوه کاله مخکې هم یو ناسته شوې وه چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوانه. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین، ماسکو، امریکا هیوادونو لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډېر اساسي ټکی هم دا دی چې بیرته به اسلامي امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا ناراضي او ثبات، سولې ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماتیک او هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکی دی چې یو توافقي متن و.
اغلی بارک چې د ترکیه د غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي، د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازي توپ کیږي، د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورپه ګوته شي. او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په هکله باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوئ هغه پریکړه چې خای د ترکیه په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله مده ده چې باعزته سولې، هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنونکي شکریا بارکزی و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
میل آنلاین رسپانې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې په اړه لیکل چې روسیې د پنځمه پر ورځ د افغان حکومت استازي او وسلواله مخالفه ډلې یعنی طالبان د نورو نړیوالو څارونکو سره یو ځای پر یو میز راټول کړل په دې هیله چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندې کولو سره مرسته وکړي. رسپانې لیکي د مسکو د هڅه داسې محل کې چې واشنگټن او کابل دواړه پر طالبانو د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبان وایي دوی به پر اوربند له حکومت سره د سولې مذاکراتو د وی برخې په توګه د مذاکرو پر میز خبري وکړي. میل آنلاین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پایل کې هیله وشو چې د مسکو غونډه به د بین الافغاني خبرو په پرمختګ کې لاسته راوړنی ولري. لیکوال په دې باور دی چې روسیا چې په 1980 کلونو کې یوازې په افغانستان کې وجنګیدل، اوس د افغانستان لپاره د یو منځګړي په توګه بیرته له ډیپلوماتیکو چینلونو مخ راړولی او د افغانستان له بیلابیلو اړخونو سره اړیکې نیسي چې د مقاله لیکوال دا په افغانستان کې د نفوذ درلودلو لپاره یو هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو په غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په اړه باید تر اوړي پورې مخکې تر دې چې جګړې نور هم زور واخلي یو موافقه وسی. واشنگتن اگزامینر ورسپانه بیا یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی د پینتاګون څارونکو خبرداري ورکوي چې افغانستان څخه د امریکایي قراردادیانو وتل بشای افغان حکومت له ناوړه برخلیک سره مخامخ کړي. سر لنن څخه د امریکا د هغې ژمنې پوره کولو ته چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو پاړه کړي شاوخوا 40 ورځې پاتې دي. د ژمنه د امریکا متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې په توافق کې سبب اوسنی ولسمشر جو بایدن لا تر اوسه نه د پډاګه کړی چې دا ژمنه به پر ټاکلي ضرب لجل چې د می میاشتې لومړۍ نیټه ده پوره کړي که څنګه. ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ له ABC ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې دا هڅه اسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي. اگزامینر لیکي د دې ژمنې پوره کول یوازې سرتیری نه رانغاړي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان لپاره د پینتاګون د لګښتونو څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل په دې معنا دي چې 10,000 امریکایي قراردادیان به هم له دې هېواده وځي. اگزامینر لیکي جان سوبکو په دې باور دی چې د دغو قراردادیانو پرته به افغانستان شاید خپل بقا لپاره مبارزه کوي. ورسپانې د جان سوبکو هغه څرګندونې هم راخستي چې وایي چې د امریکا متحده ایالات افغانستان له مالی ملاتړ لاس واخلي افغان حکومت به شای لړنګې دو سره مخامخ سي. د ایوي د افغان حکومت اتیا سالانه لګښتونه د امریکا متحده ایالاتو او مرستندوی هیوادونو څخه دي چې په هغه کې د ځواکونو ماشونه د تیلو مهماتو او داسې نورو اخیستل شامل دي. سوب کو زیاتوي د دغو لګښتونو نشټوالی به د افغانستان لپاره یو ناورین وي.
لازادای رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال کې ډیره شاهین قلور دو تور لګوي چې د طالبانو پلیکو کې بهرني وسلوال جنگيږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلور دو ویان وای د طالبانو پلیکو کې دا بهرني جنگیالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو 2.5 میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوي او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنگیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړی ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنگیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارپلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غرماج و
بعد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غرماج او قیصار ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرنی تورستان سته او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید وو په چربولا کولسوالی کې کوم بهرنی طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قوماندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنگلي له خپلو کورنیو سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنگېدلي. اوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې اوویشتنه داعشیان یې له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنگلي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو د بهرني جنگلي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیالله مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگلیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاصو موخو لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو د شیشونه ایجاد سي نږدې لري هیوادونو ته او د دارا د دوه تړون ته او ځینو نورو مسایلو په ضد باندې دوی پروپاګند وکړي.
تر دې دمخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې له شپږو زیات بهرني جنگلي چې اکثرا ازبکستاني پاکستاني ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیز داډ ورکړی. استرازنیکا واکسین اکسفورد پوهنتون د یوې برتانوي او یوې سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په اروپای ټولنه کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظفې کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنې پیل کړې دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول، چې له امله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورکړې هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د هغو 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څېړونکي له همدې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټې شایي زړه، مغزو او سږو ته ولېشلي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازنیکا واکسین کړی و. د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیره دوشنبه ویلی وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزی سکته کړي، خو له واکسین سره د دې پیشتي هیڅ ارتباط ثابت نشو.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزله پوری خبراترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو دا وخت لند خبرونه واوري. ټاکل شوی چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو استازي خبري سره وکړي. پرون د مسکو په غونډه کې واشنگټن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د دازو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور تنه ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې اته محمد نور د جمعیت د مشر په توګه وټاکل شو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسي جبهې د ګوند غړي دي چې د ګوند حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې شاوخوا یو نیم سل سیاسي زندانیان شته، خو باکو وایي چې نور هیڅ سیاسي زندانیان نه لري. امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د ازادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارج دفتر پرون وویل د روس رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات لفنی اړخه عملی نه دي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او درملنه یې نشته، داسې